په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو پر دې سربېره دغه راز د ټپي د پروژې د نننې مراسمو له حاله مو خبره وټاکل شوې چې ټپي کار نن رسمن پرانستل شي. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه په پام کې ده چې د ټپي نلیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون د شامل څلور هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. د مونتنیګرو چارواکي وایي هغه کس چې په پلازمینه بودګوریسا کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته ځان وژلی په سربیا کې زیږېدلی و. ترکیې د هالند د پارلمان هغه پرېکړه غندلې چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه جنوسایډ بولي، خو ارمنستان هغه ستایلې ده. خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د ټپي نلیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ته تللی دی. په نننیو مراسمو کې به پر ښاغلي غنی سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی مخمدوف، د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون وکړي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مراسمو کې به سلګونه کورنی او بهرنی میلمان حاضر وي.
حدود 1200 تن مهمانان داخلی و خارجی در این مراسم.
شاوخوا 1200 کورنی او بهرنی میلمانه به هرات ښار کې د غونډې د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. ټپي نلیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژي ته اړتیا لري ولېږدوي. افغان چارواکي وایي چې د ټپي په چوکاټ کې د ګاز پر لېږدولو سربېره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سب سټېشنونه، نوری فایبر او د اوسنۍ او د وسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. چارواکي همداراز هیله لري چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او زرګونو افغانانو ته د کار امکان برابر شي. دغه راز طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ټپي د پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي یا ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلي یا ماموتو اجرایی رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریالیتوب ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی وړمه ورځ ویلي وو چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته کول دي. ټاکل شوې دا غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دیني عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبره پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مرستیال مشتاق رحیم پرون د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل ته د دې غونډې د پلان په اړه معلومات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې یو ورځني کنفرانس کې به د هېواد د ختیځو ولایتونو شاوخوا 400 دیني عالمان له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه د سولې له عالي شورا سره خپل مشورې او نظرونه شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې. د سوریې دولتي الوتکو پرون د 15مې پرلپسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوته کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوته ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزتس پرون وویل په دې بمباریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روانې دي تر دې د مدرسه او اویا کسان وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د 1.5 ورځو په مخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي وسلی نبنزا غونډې ته وویل چې دغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې سویډن او کویت وړاندې کړی د متن په اړه توافق نه دی شوی او د یو تعدیل شوی متن وړاندې کړی دی. د مونتنیګرو چارواکي وایي هغه کس چې په پلازمینه بودګوریسه کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته یې ځان وژلی په سربیا کې زیږیدلی و. څارنوالانو او پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې حمله کوونکی د دالیبور جاوکوویچ په نوم د پخوانۍ یوګوسلاویا د پوز سرتیری و چې د ناتو ضد احساسات یې څرګند کړي و. امریکایي او د مونتنیګرو چارواکو ویلي چې د امریکا پر سفارت د وړمې شپې په حمله کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وویل دا وزارت ګمان نه کوي چې دغه حمله د امریکا ته د موجوده ګواښ یوه برخه وي او دا چې سفارت د یوې ورځې لپاره د قونسلۍ برخې کار ځنډولی و دا کار یې د احتیاط لپاره کړی و. دا وبښئ. او د ترکیې د هالند د پارلمان هغه پریکړې غندلې چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼوژنې یا جنوساید بللې خو ارمنستان هغه ستایلې ده. د هالند د پارلمان ولسي جرګې په قاطع اکثریت سره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دا ډله ییزه وژنه په رسمیت پیژني. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت د هالند د پارلمان د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د بشري حقونو نړیوالو ارزښتونو ته د هالند پارلمان پر ژمنتیا ټینګار کوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې د هالند پارلمان دغه اقدام په کلکه غندلی او ویلي دي چې د پارلمان دغه پریکړه غیر قانوني ده او اعتبار نه لري. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 1.5 میلیون ارمنانو د ډله ییزې وژنې مسله هم د ارمنستان او هم د ترکیې لپاره ډېره حساسه شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم د ټپی د پروژې د پرانستلو په اړه په هرات کې خپل خبريال سره وغږیږو. هغه پروژه چې ټاکل شوې نن د څلورو واړو هیوادونو د چارواکو په حضور کې رسمن پرانستل شي. ټپی پروژه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غنی هم د دغې پروژې د رسمي مراسمو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات تللی دی. ټاکل شوې د ترکمنستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې له تطبیق سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته صادر شي او افغانستان به په لومړیو لسو کلونو کې د دې پروژې د ترانزیت له پلوه 400 میلیون مکعب 500 میلیون متر مکعب ګاز او 400 میلیون ډالره عاید ترلاسه کړي. دا چې د دغه پروژې مراسم پیل شوي کنه له هراته همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر د ټلیفون په لیکه ده. صابر صاحب خبرونه ته خره خلاص.
سلام کوم د شمو شرمندای رادیو.
بله، ټاکل شوی و چې د ټپی د پروژې د پرانستلو لپاره یا د ټپی د پروژې په اړه دوه مراسم ترسره شي، یو په ترکمنستان کې او بل هم په هرات کې. چې په هرات کې ورته هم ډیر ښه تدابیر نیول شوي دي. که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس مراسم پیل شوي کنه؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردیم دو مراسم به خاطر تاکی در کشور ترکمنستان همچنان شهر هرات در غرب افغانستان در نظر گرفته شده. اکنون رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با کشور ترکمنستان در منطقه سلیم چشمه حضور داره و در پلوی خود رئیس جمهور ترکمنستان اونا پروگرامی به خاطر بهره برداری از پایپلاین گاز که در خاک ترکمنستان کارش تکمیل شده مراسم در اونجی اونا راه‌اندازی کردن و در پلو از اون مراسم یک نمایشگاهی از صنایع مختلف کشور ترکمنستان با آنچه که در بحث تاپی مطرح است در اونجی برگزار شده. و با گفته جیرانی فرهاد سخنگوی والی هرات قرار است که بعد از ظهر امروز رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان همراه با صدر اعظم کشور پاکستان و وزیر دولت هندوستان در امور خارجه وارد شهر هرات بشن و در تالار موسوم به جلال الدین محمد بلخی در مرکز شهر قسمت افتتا بکنند. چیزی که آقای فرهاد یادآوری کرد به رادیو آزادی گفت تا کنون مقامات ارشد کشورهای پاکستان و هندوستان وارد شهر ایراد نشدن، بقرار است در یک ساعت آینده وارد شهر ایراد بشن تا همراه با رسومات افغانستان و رسومات ترکمنستان مراسم تاکید در ولایت ایراد افتتاح بکنند. در پلی از این سخنگوی با ایراد میگه که ما بیش از 1200 تن از میهمانان داخلی و خارجی دعوت کردیم، به شمول شماری از سفرهای کشورهای خارجی مقیم کابل که وارد ولایت ایراد میشن و همزمان میهمانانی از نهادهای دولتی و متنفذین از ولایاتی که از مسیر تاپی در مانند فرار، نیمروز، قندهار و هلمند در ولایت ایراد حضور پیدا میکنن. به اساس این گفته ها قراره که در ختم مراسم تاپی میهمانان خارجی ایراد تر به مقصد کشورهایشان و همچنان سفیرا مقصد کابل سفر بکنن و گفته شده که رئیس جمهور تا فردا در ولایت ایراد خواهد بود.
بله شاپور صابر، لتاسو نه ډیره مننه. بیا به هم لتاسو سره تماس ونیسو او کله چې دغه مراسم په هرات کې رسما پرانستل کیږي په دې اړه به بیا هم د ازادي راډیو اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکړي. لتاسو مننه کور مو ودان. اوس هم زو کابل ته د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په لیک را سره دی په ترکمنستان کې دغه د ټپی د پروژې په ویار مراسم پرانستل شوی دی. افغان ولسمشر هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. نور به له ښاغلي اکرام څخه واورو. اکرام صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ترکمنستان په خاوره کې هغه سیمه دغه د ټاپي پروژې پایپ لاین پکې پای ته رسیږي او په افغانستان تر داخليږي. سلیم چشمه په نوم باندې په دغه سیمه کې اوس پروګرام جریان لري د ټاپي د پروژې د اختتامیه پروګرام دی په ترکمنستان کې. په دې کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ترکمنستان ولسمشر او همدارنګه د ترکمنستان لوړ پولو چارواکو برخه اخیستې ده. د افغان ولسمشر دغه پروګرام کې د خبرو پر مهال باندې وویل چې نن د جنوبي اسیا سترګې شمال او د مرکزی اسیا ته دی او افغانستان د هیوادونو ترمنځ د نښلیدو یوه نقطه ده. ښاغلی نیږي وویل چې ټاپي پروژه یو خیال او یو خوب و چې نن په عمل باندې بدلیږي، او ښاغلی غنی د ترکمن چارواکو نه د ترکمنستان د ولسمشر نه په دې اړه مننه وکړه چې شپه ورځ په دې برخه کې په ځان باندې یو کړ او بالاخره د ټاپي پروژې کار ته عملی بڼه ورکړه. دا پروګرام لا په هرات کې نه دی پیل شوی، څو شېبې وروسته به دوی راځي هرات ته او په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار رسمي پرانستل به کیږي. ویل کېږي داسې چې بهرني میلمانه چې کوم دي هغه لا هرات ته نه دي رسیدلي، همدوی یو ځای را رسیږي. نو پروګرام تعقیب وو
او ځین کتاب
وخت باندې معلومات
ورکړه. کور مو ودان اکرام الله اکرام چې له کابل په ترکمنستان کې د ټپی د پروژې په ویار د مراسمو له وروستي حالې خبرولو، او د غراز د افغان ولسمشر چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی او ویناوې هم وکړې. د یادونې وړ بولو چې په ترکمنستان کې دغه پروژې کار له څو کالو مخکې پیل شوی و. ډېره برخه تقریبا تکمیل شوې ده، تر هرات پورې رسیدلې، او په هرات کې هم دغه پروژې د کار د پیلېدو په ویار ډېر ښه تدابیر نیول شوي. لکه څنګه چې مخکې مو هرات کې د لایخ بل خبري علاوه اوریدل، البته د یادونې وړ بولو چې په دغو مراسمو کې د افغانستان ولسمشر سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان بلی بردی مخمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون کړی دی. د ټپي پروژه یوازې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان ته نه لیږدوي، بلکې د دغې پروژې تر څنګ ځینې نورې پروژې هم په پام کې نیول شوی دی. د پر دې سربیره چې د دغې پروژې له لارې به په کال کې شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او وروسته هند ته انتقالیږي، دغه راز د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو. د ټپې د پروژې د پرانستلو د مراسمو په اړه چې په ترکمنستان کې پیل شوي مخکې مو واورېدل، دغه راز په هرات کې هم چې وروسته په پام کې دغه مراسم پیل شي ورته تدابیر نیول شوي. په د ازادي راډیو خبري اعلان دغه مراسم له نږدې تعقیبوي او تاسو به له وروستیو پرمختګونو تل خبرو. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، نور مو منتظر نه پرېږدو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکي طاهر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر وزرته نه وایم، ډېر څه مې په زړه کې دي، لوګ په درته وایم.
په زر پاڼ کې بل لنډ کیسه تالا شوې واوري.
بل زوړ کلي ته ورسېد، اخوا دې خوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برک.
د ادب جام دا برخه مو د لودي کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړی کړی ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دوه زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه رسیدلی.
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیر ناستی کړي، د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوی غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګومان، یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګومان، جرګې لنیمې لارې راستنې شوې، زی چی زو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلونکي شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. مد ازادی رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلبه، په هر منزل به ودرې د مطلبه، نن می د چا سترګې لیدلې حمزه، په ټول لارا زنګې د مطلبه. اوس لم مسودین یزي د دې اونې فرهنګي خبر ناورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنې پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلې د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د ایاز خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنې شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې لامل یې اوس مهال ډېر تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوښ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاز خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سر کیندونو لامل د دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وښتی دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاز خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سر کیندنې تاییدوي او زیاتوي چې د دغه خپل سر کیندونو لامل د مزار ټول آثار لمنځه تللي او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاز خان نیکه زیارت او غونډې د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري ولمانځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپلې مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. دی زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل ته ژمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لومړنۍ زده کړې په خپلې مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په یوې لرې ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغه سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنایست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتي مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فولکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ آسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د تنور د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي بنه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع اغېشته دی.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ په خولو لپاره دوه ښځې درېږي چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تناره پوري کړي. کری تنور لمبه کول او پر ډوډۍ پوري کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخوا راهیسې دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ماته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړوو. موږ چې تنورونه جوړوو خپله مخصوصه خاوره لمدوو او په خپله انداز زای برابرو. بیا چې کله تنور جوړ سی گاز پاکه بلوچه وچ سی.
خودم یګم 15 سال میشم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وسله نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفه زقزی وایي چې په تنارې ډېر ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنر کار اخستای هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه وبو راچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ وبم ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو کور مزانته پریشه دی. البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ دی، نه ډیر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هستا وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ چې سریس ولې د سه د تنار ته به خرابې لو.
په تنار ډوډۍ په حواله کلیوي خو سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې او پیغله له بنګړیو ډاکلاس په لمبه شوی تنار ورننه باسي او ډوډۍ پوري کوي، نو د زلفو د څوکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که څه هم د تنور په ځای یو شمیر برېښنایي، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنور ډوډۍ ځانګړی نوم او
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلې یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د نمانځنې اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولی شول دغه ورځ یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلق په هغه ژبه خز د کړی کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک لمورنۍ ژبه ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې لپاره چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړی وکړي.
د سمه چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینې؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لورو پرتو سیمو کې ډېر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوی، دا فرصتونه مساعد شوی چې الته خلک په خپل مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه وس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی غوښنه شي کولای په خپل مورنۍ ژبه کې وای. نو د دې لپاره په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشتي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشتي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ووسی. د دې لپاره هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوی چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې د تمکیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نور ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنۍ ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلد
وي. همدلته بیا هم تم کېږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کېږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کېږي چې هغه له ښارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهیي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کېږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري، نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال کې زما دیږي په پېښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړي ژبې په اړه ډېر تاوده بحثونه به راتلل او ویل کېدل به دا چې ورمړي ژبه چې دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږ په نړیواله کچه د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دې مسلې ته متوجه کېږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډېر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور دعوه لرو چې په افغانستان کې ډېر کلتورونه دي، ډېر ژبې دي، ډېر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او که غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د لمنځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټه چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، همدغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغه کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا لپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زموږ ملي تلویزیون لرو، باید موږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې هغه خوندې کړی شو، نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغه کې دی د نورستان فلکلور ویلې شوی، په هغه کې دی د پامیري ژبې ویلې شوی، په هغه کې دی د بلې کمی ژبې ویلې شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لوی او تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
افغان سب په دې خمو ټول پویږي چې ته لوطن لری پردیسی، څومره وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړی ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی، زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی، موسیقي مې شروع کړی ده.
اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلي دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به کوله دغې سندرې، نو هغه به وړی لیلو سهار دے شمال لگی ولا پانی ری
اوس چې کله کله زمزمه کی اتل لس کال په خوانه وخت ته نه یادی،
وړی نه یادی. زما خو کې ډیر خسته یادونه دی په سندره کې. خپل پلار ویل ټی وی کې یو وخت کې چې مسافر مو ماشومان په ټی وی باندې کتن، واغې سندر نه ډیر متاثر شوم، بیا ډیر خوهید لاغ بم ځان سره بیا زمزمه کوله. امر ان شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه؟
او د موسیقي په ډېر کې خو زه خپل سټوډنټ یم، سکول ویمه، کالج نه گریجویټ شوم، او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا هسته؟
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو، چې میوزیک کلاس به ریته ویل شي. هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت کې داسې و چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک، هغه یو کریډیټ به واخلي. نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ مونږ غوښته، او هم وسترن میوزیک می هم کړه.
وسترن میوزیک غواړم یو بل د غساس کورنی بیس تلار شم. دا خو ستا هغه زده کړې چې هغه په مکتب کې په سکول کې وکړي، لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازی پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه؟
د پلار خو ډیر لوی مرسته وه. پلار خدا مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغې نه مونږ متاثر وو، نو د هغې په شوق باندې مونږ ویل چې یاره داسې ګانه مونږ کله وکړو، یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې مونږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم، او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع وکړه رو 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 رو، بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوښتلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویل شي، سرقم طرز ویل شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه مونږ ته ټیچینګ شوی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او نو شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي، او لپلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار یې استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره، اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غیب زی اغه زین شنه ولا اس کلم خدای کې وا زدا وې مچی ته کاپی د پلار دی، ته چې کله سندره وې نو موږ دې فکر کوو چې د پلار आवाज دې بلګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دی، خو خیدم پلار ډیر زیات او بلدا شي دا غي هنر میډل زیات خو خونو چې کله طرز وې م کمپوز وې یا سندره وې نو دا غرنګ پکې ښکاری.
تا مخکیم دا د لارې خبره وکړو دی ویلې چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپی پښتو ژبا رښتیام د استاد شاولی احسان هیڅ کړم نشي پوره کولای، پښتانم هغه احسان هیڅ کړم نشي پوره کولای. خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل، استاد شاولی شته
صحیح خبره
دی ژوندې لري، او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده،
ستاسو نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پې وهلی دی ان شاء الله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی، یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولنی آغاز ده زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا دی، زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته.
او ریدون کې بو ستاسو د زمزمې په تمي څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی، او هغه په زمزمه کوم دست چې ما کمپوز په خپل کړی دی، ډیر خسته شي.
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشل روح ته ډالې شوی. مهرباني
لغوندی خوبا ورت دیر بدر تن وایم لغوندی خوبا ورت دیر بدر تن وایم دیر سمی پزڑا کی دی لوگ پدر تو وایم دیر سمی پزڑا کی دی لوگ پدر تو وایم لوگوں دی خوا عورت دیر بدر تن وایم
دایونه کلام دی ان شاء الله اور خیر
کسی د ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نه وي، خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کسی په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري. چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پوړی ته رسولی شي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل تالا شوې لنډې کیسه دراوروي.
تالا شبه د سهار لمونځ وکړو، لمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه، وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو په راټولولو لګیا شو. اکمل له لرې پرې ور غږ کړ، څنګه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور، هم له چا نه هیریږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تیره کړې وي، چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تیر کړل چې دا ډېر عمر دی، او که ته ما هیرولی شې نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم. ښه نو ته اوس ځې، څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم؟ آخر خو به ځم. او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار اورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم، نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. اورونه به مې اوس زلمیان وي، زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي، ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تیرو 15 کلونو انتظار کاوه. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وې، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوي راتاوي شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیک زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه، له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګورې ړوند خو نه یم، ولې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل، او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه، او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 9 بجې به وې، د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې راوبتل، او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزایې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د ګریوان په لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو در غزونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد، او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې. خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تیر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوا یې مور د پلار پسې پټې ته سبنارې وړی وي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلو نه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر ټیکسي ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې دی له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران وو، له هر شي نه د بارودو بوی ختو. خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه اوږد سفر وروسته خپل کلي ته ورسېد. له لرې یې په خپل کلي نظر شو. په زړه کې یې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلي کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شاشم ګلونه یو په بل تیل وهل را تیل وهل. د پټو په منځ کې را روان و. نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. له لرې یې په خپل زور دهقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو ست یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دې خوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک و. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالاشری کنډر یې ولیده.
چم چم پغیم کور کو ویرانیم، چم چم پغیم کور کو ویرانیم، چم چم پغیم
کور. د ادب جام نننې برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحله کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1555 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجري پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګری ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی دی هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو یو یې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هده له استازو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهېدی د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج یې غوره کړ. قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړه کې وکښل او ور وایستول.
د الهاد په لور دی ترپلل گروه د زموږو کوراوه موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه لرغون ولی گروهېدلې چې د ګوښې اړاوه هغه گروه دی اوس اړه کړ چې پلرو دې رڼاوه لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه نصر نه مو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاو.
د الهات په تور تورن سم سلرغون خو ملحد نه یم زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم له اسلامه نه ترپلمه تورا نو څخه په ترپلیم گروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروڑ په لرغونیم د اسلام پر حسک به ظلم و تورانو ته تیاره یم د لودی زوی سنتی یم د حمید له لوړ کاله یم تورانی دخن چې وایي زه له گروه په اړه یم دای تور تاسې دروهوي زه مؤمن ستاسې پتله یم د دخنو ویناوې مغږه زه لودی یم سوچ زه یم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. د تیری فبروری میاشتی اتلسمه نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورویشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی او په 1904 کال کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه راسره غږېدلی او هم د اروښاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو. ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو. ته ډېر کوچنی وي حمزه بابا دې کتلی و د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و. پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و. مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و. د هغه په سالانه عرس کېده او هغه کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلها او شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکی یم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تا هم بیا همدا وویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تلي وو چې بابا سره ملاقات و خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ته کولې زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نه شوم سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم چې د نظر سره د مل نه شوم حمزه ځواني زای ما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زای ما غزل خوړه خام می دا واچ غزل نشوم خام می دا واچ غزل نشوم سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم چې د نظر سره د مل نشوم. دا ما نه بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پک کړم او جب نه و نه به لزګون را تر وېست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت چې بابا سره بزګ کېدلم بابا ما ته لزګون راکاو دغه به بیا ما ته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زه نه و نه ویل بیل بیل بیل.
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څلور وشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی. دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی، کمی وی ته ډیر خوندور دی.
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
پترنوم کی کوی ډیر
خوندور د خواګ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیرس.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو په پختون اشنا میدانو گمان یارانو په پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شوی شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواستول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو
تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خوري شوي زی چیزو وایس کراتنن کړي نصیحت و نوی رنگ